ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋ ಅವರಿದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನಹವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಾಶ್ ಬಾಳ ಸಮದ ಮೈದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ್ ಶವೇದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಔದ ಮಾಸುತನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕೆ ದರ್ತಾ ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قومي اسمبلی ته په وینا باندې نیوکې کړې دي او ویلي ښاغلي شریف د اپوزیشن لخوا وړاندې کړل شوو اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي. امریکا وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي استازو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي. او نړیوال طاقتونه وایي د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش دومره وډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي. او وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قومي اسمبلی ته په وینا سختې نیوکې کړې دي او ویلي نواز شریف د هغه اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي کوم چې اپوزیشن ګوندونو د نوموړي نه پوښتلي. پاناما پیپرز کې د وزیر اعظم د کورنۍ د ملک نه بهر پټ جایدادونو معلومات ښکاره کېدو وروسته پارلمان ته په خپل اولنۍ وینا کې وزیر اعظم د یو پارلماني کمیټې جوړولو تجویز ورکو چې په بهر ملکونو کې د هغه د کورنۍ او د ملک د نورو خلکو د پټو جایدادونو پلټنو لپاره ټي او آرز یا ټرمز آف ریفرنس یعنی شرطونه کېږدي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا ویلي وزیر اعظم نواز شریف د اوو پوښتنو جوابونو ورکولو په ځای دغه مسله نور هم ګډوډه کړې. امریکا وایي د افغان حکومت او د حزب اسلامي استازو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او دې ته تیار دي چې په ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نرمولو کې همکاري وکړي. د امریکې د خارجه چارو وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په ملاتړ کې هیڅ شرط نه لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو له لارې د افغانستان د مسلې د هواري د عمل ملاتړ کوي. نړیوال طاقتونه وایي دوی به د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش تندروه ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت مرسته کوي. ویانا کې د اټلی او امریکې په شریکه رابللې د یو شمیر نړیوال هیوادونو د غونډې وروسته د امریکې خارجه وزیر جان کیری د دغه فیصلې اعلان وکړو. جان کیری ویلي امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا نوي حکومت ته بشري، اقتصادي او امنیتي مرستو ورکولو لپاره تیار ده، خو ویلي نړیوال طاقتونه لیبیا ته د پوځونو لیږلو په سر خبرې نه کوي. د نایجیریا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وزیر وایي د هیواد په سویلي برخه کې د تونلارو د حملو له وجې د ملک د تیلو پیداوار 30% راکم شوی. ایمانوئل کاچکو پارلمان ته د ګل پر ویلي د هیواد د خام تیلو پیداوار د ورځې په حساب د 2.2 میلیون بیرل نه 1.4 میلیون بیرل ته راغورځېدلی دی. نایجیریا د خپل قومي بجټ غټ انحصار د خام تیلو په خرڅ کوي. په امریکا کې محافظه کار ناقدین د صدر براک اوباما انتظامیه په هغه تګلاره سختې نیوکې کوي چې تر مخه یې د امریکې په تعلیمي ادارو کې هجلاګان طالب علمانو ته د هغوی د جنسي پیژنګلو مطابق غسلخانو استعمالولو اجازت ورکړل شوې. د ټیکساس ګورنر ګریګ ایبټ ویلي د ټیکساس ریاست په دې خلاف جنگ کوي او دا چې صدر اوباما د بشري حقونو قانون په دوباره نشي لیکلی. د کډوالو د مسلې باوجود یونان تمه لري چې روان کال به دغه هیواد ته 28 میلیونه سیلګر سفر کوي. د یونان حکومت ویان د ګل پورس خبریالانو ته ویلي د دوی لویه کامیابي ده ځکه چې دوی اوس هم د کډوالو د بحران سره مخ دي چې لوجی سیلګر دغه تاریخي ملک ته په تک دوه ځله سوچ کوي. سیلګری د یونان د اقتصاد مهمه برخه ده. د یونان د سیلګری ادارو د تنظیم تر مخه د ملک د کورنی آمدن 40% برخه د سیلګری نه راځي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قومي اسمبلی ته وینا باندې نیوکې کړي دي او ویلي نواز شریف ته هغه اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي چې د دوی نه اپوزیشن ګوندونو کړي وي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. الیاس صاحب ستړي مشي. اپوزیشن گندونو دا وزیر اعظم نواز شریف چې کما وینا پارلمان ته کړی ده قومی اسمبلی ته په هغه کې په کم کم ځای باندې ټکونه کړی او دوی ولې مطمئن نه دي د وزیر اعظم نواز شریف ته وینا نه؟
جی اکرام بالکل څنګه چې تاسو وویل چې پرون کوم د اپوزیشن لخوا دغه مطالبه کېده چې د پاناما لیکس پیپرز کې چې کوم د کورنۍ نمونه راغلي دي د دې سپیناوي لپاره د وزیر اعظم پارلیمنت ته راشي او خپله وینا دې وکړي. د دې پراپر فورم پارلیمان دی، نه که د پټي وی باندې یا عوامي جلسو ته خطابونه کوي او د مخالف ګوندونو مشر خصوصي او په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز احسن دا ولي ویلي چې دا ډېر یو مختصر او سوالونه مونږ د وزیر اعظم نه کوو، د دې طرف وینا غټه نه کوي او د دې ځوابونه دې مونږ ته راکړي. او چې څنګه وړاندې کام ته یا په ټلویزیون باندې وزیر اعظم خپلې ویناګانې کړې وي د دغه پاناما لیک سپیناوي په حوالې سره په هغه رنګ وینا پرون نواز شریف یو ځل بیا په پارلیمان کې وکړه، په هغې کې څه دومره خاص بدلون نه لګېدو سوای د یو دو نو خبرو نه چې هغه څنګه دغه جایدادونه دوی جوړ کړل او دغه د سعودي عرب د مل ذکر پکې د کارخانې او په دوبۍ کې د یو نو خبرې وکړه زما پلار دغه یو کارخانه لګولې او دغه پیسې بیا مونږ یې وړلې او دغه د پلیټونه مو په لندن کې واغسته. په غیر باندې مخالف ګوندونو دغه نیوکې کوي چې مونږ دې د پاره پارلیمنت راغلی او د دغه وینا مو واورېده ډېره په احترام سره چې دې به زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي چې آیا دغه پیسې چې کله دوی په واک کې نو د 15 اتیانه وړاندې د دې پوزیشنو مالی او رستو تر دې د مخورې د دې مالی پوزیشن څه شوه دي، آیا دغه پیسې چې کوم د دې مرک نه تللی دي دا په کومه طریقه باندې تللی دي، د بانکونو په ذریعه تللی دي یا د هونډای په ذریعه تللی دي، په دې باندې ټیکس تم راور کړی شوه دي او د بچو سره دا پیسې په دوم رقم عمر کې د کمی نه راغلي. نو په دغه د مخالف ګوندونو دغه وینا وا چې وزیر اعظم هیڅ رقم سپیناوي او نه کړل شو چې کوم سوالونه دوی د تور وړاندې کړي وو او هماغه زړې خبرې وکړي، نو ځکه مونږ د دې پارلیمان نه بایکاټ کوو او راتلونکي چې کومه زمونږ تګلاره ده د هغې دپاره به مونږ نن 9:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې دوباره به د ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه کېږي د سیاست او سیاست په مشرۍ کې او د دوی دا وینا وه چې مونږ به راتلونکي سټریټجي دپاره بیا نن خپلو.
الیاس په وزیر اعظم نواز شریف باندې څو ورځې وړاندې زیات تبولی دل کېدو د هغنه د استعفا هم غوښتنه کېدله. پاکستان تحریک انصاف چیرمن د هغنه د استعفا غوښتنه کوله، خو په پاناما لیکس کې چې نوی کم معلومات مخه ترالل د عمران خان په هغه کې ذکر رالو چې په 1903 اتیایم کې د خپل د کرکټ په دور کې په برتانیې کې یو چې کم فلیټ اخستو او د آف شور کمپنۍ په نوم باندې اخستو. دا ځل په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف د هغوی اواز څومره پورې اوچت اورېدل کېدو او آیا هغوی هم څه ویلي دي او کنه؟
جی اکرام، پرون چې څنګه تمه کېده چې عمران خان چې څنګه بهر هغه ځان سره ډېر کاغذونه راوړي او خپل سپیناوی کول و چې یاره دا فلیټ د لندن کې څنګه اخیستی دی، نو دغه رنګ به اپوزیشن گوندونه را پاسي یا خاص کر پاکستان تحریک انصاف او دل تبا هغه خپل نظر وړاندې دي کړي او خپل پیناوي به هم کړی چې څنګه وزیر اعظم پرون دغه طرف ته هم یو اشاره وکړه چې په ما په کورنۍ باندې خو دغه نیوکه کیږي په دل تکې داسې کسان هم په دې پارلیمان کې ناست دي چې هغه د نن نشل پنځه ویشت کال وړاندې د هغوی مالی پوزیشن دومره نه وو او هغوی د دې حکومتونو نه قرضې واخیستې د چا نومونه وای نشته خو د پاکستان تحریک انصاف او د بعضي پیپلز پارټۍ غړو طرف ته دې اشاره وه او نن هغوی په لویو لویو بنګلو کې اوسېږي په غټو غټو ګاډو کې ګرځي په جازونو کې ګرځي نو بیا به د هر چا پلټنې کېږي احتساب به کېږي او به اعتراض د بورډ وي دا نه چې صرف زما خاندان به په نښه کېږي خو د دې په جواب کې چې څنګه تمه کېده چې عمران خان یا د ده چې کوم نور غړي دي جهانګیر ترین دي هغوی به خپل سپیناوی وکړي خو هغه رنګ ونه شو او څېړنکار دا نظر لري یا چې کوم جرنلستان سینیر دغلته پکې موجود وو نو هغوی په اپوزیشن کې دننه هم اوس داسې قسمه خبرې میډیا کې را روانې دي چې په اپوزیشن کې دننه هغه اتفاق یا اتحاد لیدل کېږي نه او بعض خلک دا شک هم کوي چې پیپلز پارټۍ لخوا هغه رنګه سخت اپوزیشن به مخې ته رانشي په راتلونکي وخت کې چې څنګه پښتوای د پاکستان تحریک انصاف په دې کې وړاندې وړاندې لیدل کېږي خو نور سیاسي ګوندونه څنګه چې پاکستان تحریک انصاف دغه دعوه کوي چې دوی به بیا هغه احتجاج شروع کوي نو فلحال نور سیاسي ګوندونه د دې په موډ کې نه لیدل کېږي.
ډېره مننه ډېره مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. ګران اردوونکو موږ سره اوسېږئ لږې شېبې پس، یعنی د پاکستان د وخت مطابق شپږ نیمې بجې به زمونږ د سحر په خیر د دوو ګنټو خبرونه شروع کیږي. بي بي شیرینی برخه به هم په دې کې وي، ټلویزیون باندې هم تاسو د یوې ګنټې د دې پروګرام کته شي برخه. دا پروګرام به تاسو زمونږ همکاران شعیب زاده او زمونږ بل همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي. اوریدل او کتلې مهیروي. او اوس راځو د پاکستان پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر چې سو میاشتې وړاندې د تونلارو د قید نه راخلاص شوی، نوموړي پنځه کاله په قید کې تیر کړو او هغه په خپل اولنۍ مرکه کې چې د بی بی سی خبری ادارې سره یې کړې ده هغه هر څه ویلي دي چې په ده باندې کوم ظلمونه زور زیاتی شوي وو، دی چا تختولی وو، دی د څه قسم حالاتو نه تیر شوي وو او دی بیا څنګه په تختېدو کې کامیاب شوي وو. د دغه مرکې نور حال تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب ایالت وژل سوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر سې د کال 2011 د اګست میاشت پر شپږویشتمه نیټه له لاهور څخه تښتول سوی وو. شش کال د مارچ په اتمه نیټه تقریبا څلور نیم کاله وروسته واپس راغلی. د برتانیا خبری ادارې بی بی سی اردو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې له اغوا کېدو وروسته له لاهور څخه د وزیرستان سیمې میرالی ته ووړل سو. دا مرکه د راخلاصېدو وروسته د نوموړي مطبوعاتو سره وړومبۍ مرکه ده. شهباز تاثیر وایي د تښتولو وروسته تر 2014 پورې د وزیرستان په میرالی سیمه کې پټ کړی وو او چې بیا کله د کراچی په ایرپورټ حمله وسوه نو د حکومت او د فوج د رد عمل له وجې څخه یې دوی د داخل له لارې شوال ته بوتل او د 2015 د فروری تر میاشتې هلته وو او له هغه وروسته د ګومل په لاره د افغانستان ایالت زابل ته ورسېدو. چې کله له نوموړي څخه وپوښتل سو چې آیا د اغوا کېدو وروسته په نوموړي څخه جسماني تشدد هم سوی نو دوی ویل چې په اولو ورځو کې زه په کوړو وهلم، په درې څلور ورځو کې ماته له 1500 زیاتې کوړې راکړې او د هغه وروسته زما ملای په بلیډ پریکا او د پلاس په ذریعه زما لملا غوښه راباسله او بیا زما د لاسو او د پښو نوکان وباسل او د دغه وروسته و ورځو لپاره او بیا د درو او د دې وروسته بیا نورو درو ورځو لپاره یې په مځکه کې شخ کړم. د اغواکارانو لکېت سره د ازادۍ د واقعي په حق لنوموړي ویلي، هغه ازبک ټله چې دوی تښتولي وو او دوی ورسره وو، هغه ډلې د طالبانو امیر ملا عمر په لاس باندې بیعت کړی وو. چې کله دا خبره مخه تر اعلی چې ملا عمر مړ شوی دی، نو دغه ازبک ډلې وینا وه چې د افغاني طالبانو اوس هیڅ قانوني حیثیت نسو پاته. په دغه وخت په شام او عراق کې ابوبکر بغدادي خلافت اعلان وکړو او د داعش په نوم یوې ډلې بنیاد جوړ کړو. نو دغه ازبک ډلې په داعش کې شامل دو غوښتل. نوموړي زیاته کړه چې کله دغه ازبک داعش ډلې سره بیعت کول غوښتل، د افغان طالبانو او دغه ډلې ترمنځ تاوتریخوالی رالی او افغان طالبانو په دغه ازبک ډلې حمله وکړه او دوی یې ختم کړو. افغان طالبانو د دغه حملې وروسته ډېر خلک گرفتار کړل سو چې پکې شهباز تاثیر هم شامل وو. نو دغه رنګه دوی د ازبک ډلې څخه د طالبانو په کید کې سو. گرفتار خلکو ته د طالبانو قاضي د کید سزا ورکړه او دوی یو افغان جیل ته ولېږل. په دغه جیل کې د نوموړي ملاقات یو طالب سره وسو او هغه طالب له دوو تر درو میاشتو کې دننه د دوی د خوشی کېدو لپاره لار پیدا کړه. شهباز تاثیر ویلي چې دوی له افغانستان څخه په موټر سایکل کوچلاک ته راغلي او په 8 ورځو کې دغه سفر مکمل سو. دوی وایي چې زه د فروری په 1 نیټه آزاد شوم، خو ما په 8 مارچ خپل کور ته د ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه چې زه په پاکستان کې یم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا وایي د افغان حکومت او تندربا حزب اسلامي ډلې د استادو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا ویلی د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار وسلواله ډلې حزب اسلامي ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو به دوی مخالفت نه کوي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي د وایس اف امریکا آشنا رادیو ته ویلي چې د افغانانو په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې دغه خبرو ته امریکا هیڅ ډول د وړاندې کوم شرایط کې خودل نه غواړي. د میاشتو راهسي جاري خبرو اترو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا چې د صدر اشرف غنی لخوا جوړ کړی شوی و او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ موافقه تیر ورځو کې شوې ده او په ځینې خبرو پکې د دواړو خواو صلاح هم راغلې ده. کچره د دې دواړو خواو د خبرو په دغه فهرست رضامندي وشو، نو دغه ډله به په افغانستان کې د خپل فعالیتونو څخه لاس واخلي. د دې لوزنامې سره به د حکمتیار په زرګونو ملګري او خپل دې په بایزته توګه افغانستان ته د پاکستان څخه ستنیږي. د حزب اسلامي ستر مارکچی امین کریم ویلي چې حکمتیار د افغانستان د تمام خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه نه کوي. یاد دی وی چې همدا یو غوښتنه وا چې تر اوسه د سولې په خبرو کې لوی خند بلل کېده. حکمتیار د کال 1980 په لسیزه کې د روسیانو خلاف د امریکا کلک ملګری وو او د مجاهدینو ډله زیاته زوروره ډله بلل کېده. کال 1992 کې چې کله افغانستان واک مجاهدینو ترلاسه کړ، هغه وخت حکمتیار د ملک وزیر اعظم منتخب کړی شو. ولی په ملک کې خانه جنگی شروع شو او کال 1996 کې طالبانو واک ترلاسه کړ او حکمتیار د خپلو پلویانو سره د افغانستان نه په وتلو باندې مجبور شو. د بشري حقوقو نړیوال ادارې حکمتیار او د ډله په افغانستان کې د انساني وجنو په لویو جرمونو کې تورن بولی. د تیرو 14 کالو راهسې حزب اسلامي په افغانستان کې د افغان او نړیوال عسکرو پر ضد جنگيږي. دا ډله په کابل کې د هغه خونړۍ پیخي ذمہوار هم ده چې پکې 9 افغانان او 6 امریکایان وجل شوي وو. حکمتیار د امریکا خارجه وزارت نړیوال د ترخګرو په فهرست کې هم اچولې وو او د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې هم ده. د موافقې لاندې راغلي خبرو کې دا هم د افغانستان حکومت منلي چې دوی به خپل پوره وس کوي چې د نوم د دغه فهرستونو څخه وباسي. د امریکا خارجه وزارت وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا به خپل پوره کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لار د روغې جوړې په خاطر دغه بندیزونه او لګیدلي تورونه د نوموړي څخه لري کړي. د افغانستان چارواکي وایي چې د موافقې مسوده به ډیر زر د افغانستان صدر اشرف غنی لاسلیک کړي. ولې دا معلوم نه ده چې کله او څنګه به امریکا د ګلبدین حکمتیار نوم د تور فهرست څخه وباسي. کچرې د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د نوم د وستو عمل ترسره کیږي، نو لومړی به هغې لپاره افغانستان د حکومت لخوا خواست ضروري وي. د رینډ کارپوریشن په نوم د څېړنې ادارې کارکوونکي ریبیکا زیمرمن وایي چې د حکمتیار نوم د فهرست نه په وستلو به امریکا کې دننه مخالفت ضرور مخې ته راځي، خو وایي چې فکر کوي که چېرې د روغې جوړې خبرو ته دوی تیاریږي، نو امکان شته چې امریکا او ملګري ملتونه دواړه بیا دغې ته غاړه کېږدي. د حزب اسلامي ستر مارکچی کریم وایي چې ډلې یې کلکه ژمنه لري چې د دایمي امن په خاطر به د جوړې تمام شرایط مني. په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک د حکمتیار ته د معافی ورکولو او ورسره روغې جوړې د خبرو کولو مخالفت کوي او وایي چې دا به یو دوکه وي. ولې ځینې افغانان وایي چې د ده سره د روغې کولو سره امکان شته چې د افغانستان طالبان هم سولې ته غاړه کېږدي. ولې ځینې وایي چې داسې کېدل هیڅ امکان نه لري. میرمن زیمرمن وایي چې داخلي دباو دې وخت افغان طالبان نور هم د جګړې اړخ ته بوتلي دي او ګمان نه کوي چې هغوی به خبرو ته آماده شي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګران اردن کو مونږ سره اوسېږي. لګو شبو کې به تاسو د سحر په خیر خبرونې او ریبي بشیرین برخه به هم وي. زموږ همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ به دا پروګرام تاسو ته د دوه غنټو وړاندې کوي. او اوزو نړیوال طاقتونه وایي چې د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش تون ربا ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لری کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي. ریپورت په د وایس اف امریکا د استاد منګه همکار شبزاده وړاندې کوي.
د نړۍ طاقتورو هیوادونو ویلي دوی به د لیبیا د نوي حکومت مرسته کوي څوک چې غواړي ملګري ملتونه په لیبیا لګیدلي د وسلو بندیزونه پورته کړي. د دغه ګام سره به د لیبیا نوي حکومت د دې جوګه شي چې د هیواد دننه امنیت ټینګ کړي او د داعش وسلوالې ډلې مقابله
وکړي. will support the presidency council as it seeks exemption from the UN arms embargo to acquire.
دا دغه خبر اعلان د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د غنو هیوادونو د وی غونډې ورستو کړي. د دغه غونډې مشري امریکا او ایتلی کوله. خغلی کیری زیاته کړي امریکا او نړیواله ټولنه دې ته تیار دي چې د لیبیا د نوي حکومت بشري امنیتي او اقتصادي مرستې وکړي. خو د خاغلی کیری په وینا د دې مطلب بدانه وي چې لیبیا ته به خارجي ځواکونه لیږل کیږي. په لیبیا کې د قومي تړون وروسته جوړ شوی حکومت چې په نړیواله توګه منل شوی دی، دا وخت د مخالفو ګوندونو او د اسلامیک سټیټ یا داعش تونرو ګوند د لاسه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې سره تړلې نور مذهبي ګوندونو د لیبیا په مرکزی ښار سیرت کې مرکز جوړ کړی دی او دغه مرکزونو نه بیا په ګاونډي هیواد تیونس کې حمله کوي. د جمعې په ورځ په یو شریک خبری کانفرنس کې د لیبیا وزیر اعظم فیاض السراج د خپل هیواد حالت ډیر بد بللی او زیاده کړی دا چې دا وخت لیبیا د سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د لیبیا وزیر اعظم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا عسکرو په تربیه کې د مرستې وکړي او ورته د وسله هم ورکړی شي، ځکه چې د لیبیا ګاونډي هیوادونه به هم د دغې جګړې د بد اثراتو نه بچ پاتې نه شي. د لیبیا وزیر اعظم ویلي لیبیا هغه هیواد دی چې ساحل، مغرب، اروپا او نورو هیوادونو ته د رسیدو اسانه لاره ده. کچره په لیبیا کې داعش خپې مضبوطوي نو گاونډ کې به هم دغه حالت ټولو لپاره خطرناک وي. په لیبیا کې په سیاسي توګه د غاړې غړې په کال 2011 کې د معمر قذافي د لری کېدو او د هغه د وجنې وروستو جوړ شوی. د نړۍ طاقتورو هیوادونو په مرسته د قومي تړون وروستو جوړ شوی حکومت نه دا تمې کیږي چې دغه هیواد به د نور تقسیم یا ټوټې ټوټې کېدو نه بچ کی. د لیبیا په اړه دغه خبرو اترو کې د 1900 هیوادونو د غړو په شمول ملګري ملتونو، افریقایي اتحاد، اروپایي اتحاد او د عرب لیگ غړي هم شامل وو. په ویانا کې د شام په حالاتو خبرې اترې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د سعودي عرب د سفر وروستو پیل شوې دي. خاغلی کیری په دغه سفر کې هڅه کوله چې په شام کې د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ د جنگ بندۍ معاهده نور هم مضبوط کړي او ورلا نور ملګری پیدا کړي. سبا لبا په ویانا کې د ولس هوادونو ډله د شام په سیاسي حالاتو خبرې اترې کوي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار سټیفن ډی مستورا د وړاندې ویلي امکان دی په دغه خبرو اترو کې یوه بله نیټه وټاکل شي چې د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې اترې دوام ولري. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر با په برسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. د برسلز وروسته به ښاغلی کیری برما ته ځي چېرته چې به هغه د دغه هیواد د نوي حکومت سره د امریکا مرسته څرګندوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی مهم یا کمپین روان دی. نن د دې دویمه ورځ ده. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چارواکي وایي چې شپږ پنځوس لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. دا په داسې حال چې روان کال تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي دي. رپورټ پی د سیمې نه د ډی ریډیو خبریاله نبیلہ مشتاق را کوي.
پولیو مخنیوی پروگرام مشر ڈاکٹر محمد جوہر خان وینا تر مخا دے مہم کے با پنځکالو نا کم عمر د خیبر پختونخوا خواوشا شپک پنځوس لکه ماشومان او د فاٹا نہ لکه پنځش پیتی زرا ماشومان او تبا پولیو مخنیوی ساس کے اور کول کیگی. دا وای چ دغه مہم با ټول هیواد کې تر درې ورځې پورې جاری وی.
مہم شروع شوه دے دا پورا پاکستان کې دے او د دې طرح د خیبر پختونخوا 25 ضلعو کی کیمپین دے. د دې زلا دا کیمپین د فاٹا او د افغانستان سره سنکرنایز شوه دے. مطلب دا چې دن روزوانی پا افغانستان کی کیمپین شروع کی گئی اور شانتی پاکستان کے ہم نے خیبر پختونخوا کی تقریباً 5.6 ملین معشومان تب ہم نے انشاءاللہ ویکسین اچو.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادہ ویچ پا خیبر پختونخوا کے نوے پولیو کے سنو مخیتا رات للو وجہ پولیو مہم کے تندی راوستل شویدہ. دعوائی چھ نوخار مردان اور چار سدے سرد پیخور زنی علاقوں کے پولیو وائرس خور دو خطرہ زیادہ شویدہ. داس علاقوں تب دے مہم کے خاص توجہ ورکول کی گی.
دا مہم چھے دا دونگر پلان تولنا کریٹیکل کیمپین دے پیخور خو پورا ہائی رسک پہ کتاسو دا پولیو دا حوالے سروگو نے نکور ریزروائر دے دا پیخور یو یو یونین کاؤنسل ور سر نوخار چار سدہ و مردان دا دم دا پارا ہائی رسک. نو پیخور کی خاص طور وانی چی کم علاقے چی چتا ولم پولیو کی سن روزی دی یاد آغا تینا ٹرین کی کم وائرس روزی آغا ہم دا پارا خاص طور وانی کریٹیکل اور دیر اہم بھی پدی کے دا شاڈنڈ علاقہ دا شاہین مسلم ٹاؤن افغان آباد ہزار خانی دا علاقے شوی خزانہ شوا افغان کیمپ سے کم کم جیون یا غٹو دینن کاؤنسل دین دا پارا جزین ہائی ریس کی دی دا
نازی تاوی چی پاکستان کی پولیو وائرس ختمہ والو دے پارا دغا مہم دیر ضروری دے او دا والدینو ہم دغا بنیادی فریضہ دا چی خپل ماشومانو تا ساس کے ورکول ضروری کری.
دا دا پورا پاکستان دا پارا نا بلکہ گلوبل پورا دنیا دا پارا دا مہم انتہائی امپورٹنٹ دے نو دے کی کوشش ہو کے چی خپل معشوم دے پی سینٹر تا بو دے ساس کو تا جدی مراشی اغلا معشوم پل ور مخامخ کے چاگا ور تا ویکسی واشی او دا معشومان او صحت چی دنو دا دا مور پلار ہم پلاس کے دے مور پلار دغون تا کی خپل ذمہ داری ہو کئی انشاءاللہ معشومان پا کل ہم دے بیمارے.
واضح حدیوی چی روان کال پاکستان کے لس معشومان دا پولیو مرس خکار شوی دی چی دے کے سلور سندھ پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دی. نبیلہ مشتاق وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.